قسمت ساروان پیشکش میکنه. ساروان سب سلام.
ډیر مننه تاسو هم ستړي مشه او امید مرزبان قدر من اوردونکو تاسو ته هم سلامونه ورندې کوم. اته بجې شوې په دې خبرونه کې د افغانستان بیلابیل راپورونه لرو چې په سر کې به وبرې د مشرتابه پر سر د اختلافاتو د حل کولو لپاره د طالبانو هلې ځلې ناکامې شوې دي. تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه وبرې چې قسیم سولمل وړاندې کوي.
لومړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر وایي له افغانستانه په قاچاقي ډول د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره پر قوانینو کار روان دی. د هلمند د والي ویاند وایي په کجکي ولسوالۍ کې وضعیت د عادي کېدو خواته روان دی. او په نړیوالو خبرونو کې راغلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیري پرون وویل واشنګټن د روسیې لخوا سوریې ته د تکتیکي الوتکو پر لیږلو اندېښمن دی. هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر وایي له افغانستانه په قاچاقي ډول د انساني قاچاق د ستونزې د مخنیوي لپاره د دوو قوانینو پر جوړولو کار روان دی. په وروستیو کې اروپا ته د کډوالو د تګ بهیر پراخ سوی چې د منځني ختیځ او شمالي افریقا د هیوادونو ترڅنګ له افغانستانه هم په زرګونه کډوال پکښې دي. زیاتره افغانان په قاچاقي لارو ځانونه اروپا ته رسوي. سید حسین عالمي بلخي ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه قوانین تر کار لاندې دي او ژر به تصویب سي.
قانونی در حال تصویب است. قانون مبارزه با اختطاف
به وی دغه قوانین د تصویب په حال کې دی. یو د انساني قاچاق او اختطاف په وړاندې د مبارزه او بل د کډوالو د قاچاق د مخنیوي قانون نومیږي. دولت له قانوني اقتصادي او امنیتي لارو چارو هڅه کوي داسې زمینه برابر کړي چې له افغانستانه د انساني قاچاق مخنیوي وسی. هیله من یو د دولت کار نتیجه ورکړي او د کډوالۍ کچه راټیټه سي. د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر د غرض د کورونی بزایسو د ستونزو د حل لپاره د وی کمیټې د جوړیدو خبر هم ورکړ چې ځینې ملي او بهرني بنسټونه یې غړي دي. سید حسین عالمي بلخي وایي دغه کمیټې خپل کار پیل کړی او سږ کال به هم د ژمي پر مهال دغو بزایسو ته د مرستې رسونې چارې تنظیم کړي. د هلمند والي ویاند وایي په کجکي ولسوالۍ کې وضعیت د عادي کېدو خواته روان دی. په دې ولسوالۍ کې په تېرو څو ورځو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنې جګړې سوي دي. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل تازه دم افغان پوځیان سیمې ته رسېدلي دي.
خاص کتا تا غزا ته تللی در رسیدلی دی. فعلا اغه کوم کم ځایونه کې چې اکد نشنی شوی او اغه د ډیری پوسټو چې هغه اکد نشنی شوی دی ته د افغان ملکی ځواکونو فعلا په خپل ول کې کوي او فعلا تا غزا کې خاص کتا ته لخوا عملیات روان دي. مرجوب له مخالفینو ته مو وکړه افغان ملکی ځواکونو د تقسیم د لاس شوقات تپیال لري.
د هلمند والي ویاند هغه راپورونه هم رد کړل چې ګواکې د ناملۍ له کبله دی د کجکي ولسوالۍ د برښنا د تولید له فابریکې بهرني انجینران وتلي وي. تر دې مخکې د هلمند والي ویلي وه چې په کجکي ولسوالۍ کې د درې ورځنۍ جګړې له کبله ګڼ وسلوال وژل سوي دي. د هلمند چارواکو د موساکله ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر هم ورکړی دی. د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې د داعش 15 غړي وژل سوي او درې نور ټپیان سوي دي. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته وویل چې د داعش دغه غړي په هغو پوځي عملیاتو کې وژل سوي دي چې د افغانستان ګډو ځواکونو په دې ولسوالۍ کې پیل کړي وه. د ده په خبره په دغو 15 وژل سوو کې د دې ډلې یو ځایي قمندان بختیار هم شامل دی. د مشرقیوال په خبره دغه عملیات به تر ډېر مودې پورې روان وي. په ننګرهار کې د داعش ډلې د فعالیتونو زیاتېدو په افغانستان کې اندېښنې زیاتې کړې دي. په ننګرهار کې د ختیځ ولایتونو چارواکو مدني فعالانو فرهنګیانو او لیکوالو د ازادي راډیو د همکار ارواښاد جان اقا لوکوزي د فاتحې په مراسمو کې برخه واخیسته. دغه مراسم د جلال آباد په امیر شهید بن جامع جومات کې ترسره سول. د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس اورنګ سمیم مراسمو ته په خپلو خبرو کې ویل چې ښاغلی لوکوزي د نورو ژورنالیستیکي فعالیتونو ترڅنګ د ازادۍ په څپو کې یا د رامواج ازادۍ پروګرام په مرسته د افغانستان روانو ستونزو ته د حل لار لټوله.
د شیانته د امواج ازادي او د ازادۍ په څپو کې کومه برنامه به ته ورته دوه ساعته برنامه د اهل خبره او خلکو سره به د افغانستان په معضلاتو خبرې کولې. افغانستان اوسنۍ ستونزې ربړې کوي د یو حل مناسبه لاره لټوله.
د ازادي راډیو تجربه کار همکار جان اقا لوکوزي د تیرې سېشنبې په شپه د اتریش په پلازمینه ویانا کې د سرطان ناروغۍ له کبله ساور کړه او مړی د جمعې په ورځ د ننګرهار په روداتو ولسوالۍ کې د هغه په پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل سو. د هغه پر مړینه ګڼو نورو سازمانونو ادارو چارواکو بنسټونو هم خواخوږي څرګنده کړې ده. د لغمان په مرکز او قرغیو ولسوالۍ کې 1300 کورنۍ د برښنا له نعمت څخه برخمنې سوې. د لغمان والي عبدالجبار نعیمي پرون د دې پروژې د پرانیستنو په مناسبت جوړو سو مراسم ته وویل چې پر دې پروژې 18 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی.
په مجموع کې 1300 کورنۍ د برښنا د نعمت څخه برخمن شول. شاوخوا 18 میلیونه افغانۍ ورباندې لګښت راغل. په لنډ وخت کې به انشاءالله په لغمان کې په مرکز ولسوالۍ کې د 1400 کورنۍ نور دپاره هم د برښنا څراغ ورته رسېږي.
په لغمان کې د 1300 کورنۍ ته د برښنا د رسولو د پروژې لګښت د افغانستان برښنا شرکت ورکړی دی. د لغمان قومي مشرانو د برښنا د بشپړې سوې پروژې هرکلی وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې نورې کورنۍ به هم د برښنا له نعمت نه برخمنې سي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر جان کیری پرون وویل واشنگټن د روسیې لخوا سوریې ته د تاکتیکي الوتکو پر لیږلو اندېښمن دی. جان کیری چې په لندن کې له خپل برتانوي سیال فلیپ هامون سره تر بحث وروسته یو کنفرانس ته خبرې کولې تایید کړه چې د روسیې جټ الوتکې د امریکا متحدانو پوځي ځواکونو ته خطر پېښولی سي. امریکایي چارواکي وایي روسیې وړم ورځ څو ساعت وروسته له هغې لشمیر جنګي جټ الوتکې د سوریې یوې هوایي اډې ته ولېږدولې چې د امریکا او روسیې دفاع وزیرانو تر یوه کال زیاتې مودې وروسته په خپلو کې ټلیفوني خبرې وکړې. جان کیری پرون وویل په څرګنده د داسې الوتکو حضور چې په هوا کې د جنګ ظرفیت لري او له ځمکې څخه هوا ته ویشتل کېدونکي میزایل جدي پوښتنې ولاړوي. روسیه وایي په سوریه کې د پوځي تجهیزاتو او پوځیانو د ځای پر ځای کولو هدف د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه ده. خو واشنګټن اندېښنه لري چې روسیه د سوریه د ولسمشر بشار الاسد رژیم د غښتلي کولو له لارې غواړي د سوریه کورنۍ جګړه وغځوي. او وروستی خبر دا چې په قزاقستان کې چارواکو پرون وویل چې په کاسپین سمندرګي کې د پوځي تمریناتو پر مهال د خپلو څلورو سرتیرو د ډوبېدو مسله څېړي. د قزاقستان دفاع وزیر ایمان قولی تاسما ګومبتوف پرون اوکتاو سیمې ته چې وړ مورز دغه پیښه پکې سوې وه سفر وکړ. په همدې حال کې د قزاقستان پوځي څارنوالي وایي د دغو سرتیرو د وژنې په اړه یې څېړنې پیل کړې دي. د دغو سرتیرو د ډوبېدو علت د تمریناتو پر مهال تېروتنه ښودل سوې ده. دا تر دې دمه خبرونه.
ساعت 8:00 او 8 دقیقې شوې. تاسو زموږ شخص له آزادۍ رادیو اوري. د مشرتابه پر سر د اختلاف د حل کولو لپاره د طالبانو ترمنځ خبري ناکامه شوې. پراتونکو څو میاشتو کې به د افغانستان لاري د ترکمنستان د غازو د پایپ لاین پر پروژې کار پیل شي.
د دې پایپ لاین پر ټول برخه کې پروژې او د کار زمينه مساعد کیږي د افغانانو لپاره.
وسوالو طالبانو د کونړ د چپی درې شونځي بند کړی دي.
طالبان وجدا بند روان موږ نه منو. خپل ځان ته حکومت دی کنه وای ضرورت دا موږ نه منو. دا تعلیمي دا موږ بند کړی دي.
د فرا ولایت د بندري بازارګي د دوکاندارانو د اعتصاب په دود دوکانونه بند کړی.
د ورځې په میلیونو افغانۍ د دې بازار شي د بندول سره جوړه حکومت تاوان دی.
دا یو شمیر نور راپورونه تر اتنی مو بچو پوری وړاندې کیږي. تاسو زموږ اخلاق آزادۍ رادیو اورئ. د آزادۍ رادیو خبرونه د سهار له 8:00 د ماښام تر 8:00 دوام کوي. وروسته په همدغه صفه یعنی منځنۍ صفه 12:00 نیوي د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اورئ. دیشي د وسلوالو طالبانو د نوي مشره او ناراضي قومندانانو ترمنځ خبري ناکامه شوي او د غټله شای پر دوو برخو وویشل شي. د روټرز خبري اژانس د راپور لمخې په پرونیو خبرو کې د طالبانو نوي مشر ملا منصور هڅه وکړه دغه قومندانان او طالب مشان خپل ملاتړ ته وهڅوي، خو په دې کار کې پاتې راغی. کارپوهان وایي له دې سره شای د سولې هغه خبري ناکامه شي چې د افغان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ پیلیدون کړي. خو د سولې عالي شورا وایي د سولې خبرو ته لا هم هیله شته. په دې اړه نور تفصیل صالح محمد صالح اوروي.
د وسلوالو طالبانو یو ویان پرون ویل چې دوی شایي پر دوو ډلو سره وویشل سي، ځکه د وسلوالو طالبانو ترمنځ د ملا محمد عمر له مرګ نه وروسته د نوي مشر پر ټاکلو تازه خبرې ناکامه سوې. ریوټرز اژانس لیکي د طالبانو ترمنز د درز ایجاد شاید د وسلولو طالبانو او افغان حکومت ترمنز د سولې خبرې هم له ځنډ او خنډ سره مخامخې کړي. د سولې لومړی پړاو خبرې په پاکستان کې سوي، خو دویم پړاو خبرې چې د جولای میاشتې پر یو دیرشمه په پام کې وي، وروسته له هغې وځنډېدې چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر خپور سو. د افغانستان د سولې عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل فکر نه کوي چې د وسلوالو طالبانو خپل منځي اختلافات دي، د سولې خبرې او مذاکرې ټکنه یې کړي.
طبعا دوی په دې باندې مصروف دي چې څنګه خپل دغه اختلافات ختم کړي، بیا د سولې دپاره د یو ادرس نه دی کار وکړي. فکر کوم چې دغه ستونزه شته، یو وخت به اخلي، ولې د دې دا معنی نه ده چې د سولې خبرې به ودرېږي او یا به دوی سولې ته بالاخره مادګي ونه کوي. یعنی سولې دپاره هڅې د بل هر وخت نه لا زیاتې هڅې په کار دي چې مونږ د دغه جنګونو مخه ونیسو. نوي مسایل چې را پیدا کېږي، افغانان په وحدت سره د دې مقابله وکړی شي.
په وروستیو کې د سولې عالي شورا او یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ شاید د سولې خبرې په راتلونکو اونیو کې بیا پیل سي. د وسلوالو طالبانو په لیکو کې د مشرتابه پر سر کړکیچ وروسته له هغې پیدا سو چې د افغانستان د ملي امنیت ادارې د طالبانو د غورځنګ د بنسټ ایښودونکي ملا محمد عمر د مړینې خبر اعلان کړ چې دوه کاله مخکې مړ سوی دی. وسلوالو طالبانو د ملا عمر مرستیال ملا منصور د خپل نوي مشر په توګه اعلان کړ، خو د وسلوالو طالبانو ګڼ قمندانان او مشران ځکه په غوسه دي چې ولې ملا منصور د ملا عمر د مرګ خبر له دوی څخه دوه کاله پټ ساتلی. دغه ناراض قمندانان ملا منصور د خپل مشر په توګه نه مني. د ملا منصور د مخالفې ډلې ویان ملا عبدالمنان نیازی پرون ویل چې د ملا منصور او ناراضو طالب قمندانانو ترمنځ خبرې ناکامه سوې. ملا نیازی ویلي موږ دوی میاشتې ملا منصور ته انتظار وکړ چې په وضعیت ځان پوه کړي او د مشرتابه له مقام څخه دې لاس واخلي. پرېدېږدې چې د طالبانو عالي شورا نوی مشر د رایو پر اساس وټاکي، خدای په دې کار کې ناکام سو. ملا عبدالمنان نیازی رویټرز اجانس ته ویلي د طالبانو ناراض قمندانان به د ملا منصور پر ډله بریدونه نه کوي، بلکې دوی به هم په افغانستان کې پر افغان حکومت او بهرنیو متحدانو خپل بریدونه تنظیم کوي.
و هم اوریدل چې د وسلوالو طالبانو د نوي مشر او ناراضي قمندانانو ترمنځ خبرې ناکامې شوي او شاید دا ډله په دو برخو وویشل شي. کارپوهان وایي له دې سره شاید د سولې هغه خبرې ناکامې شي چې د افغان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ پیل شوي دي. تاسې اوریدونکو په دې اړه څه نظر لرئ؟ که غواړئ چې خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ، له اتنیمو بجو وروسته ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ. هر یک شنبه له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو دی. تاسو کولی شئ چې ټلیفون را وکړئ او یا هم د افغان بیسیم د 8 شمېرې له لارې لنډ اس ام اس یا پیغام راواستوئ. څو اوریدونکو چې له موضوع سره تقریبا په ارتباط کې پیغامونه راستولي، یو هم عبدالاکبر سادات دی. دی وایي طالبان اوس هم نه پوهېږي چې آیس آی د دوی بادار او په عین حال کې دښمن دی. د دوی رهبر مړو خو دوی ترې خبر نه وو. استاد یاسر چا وواژه، برادر چا بندې کړ، اوس هم دوی نه پوهېږي چې که د پاکستان په ګټه کار ونه کړي نو له منځه به یې یوسي. امین ځلان له اروزګان ولایت لیکلي، پاکستان چې کومې ژمنې کوي ګویا موږ طالبان سولې ته حاضروو، دا تشې وعدې دي. افغان حکومت ته پکار ده چې نورې لارې چارې ولټوي. او یو بل اوریدونکی چې نوم یې نه دی لیکلی، لیکلي چې د ننګرهار په اچین او سپینغر ولسوالیو کې زیات وخت د داعش په لاس کې دی. دا ډله خلک نه پرېږدي چې خپلو کورونو ته واپس راشي. د خلکو کورونو کې داعش کورونه پراته دي. جنسي تیری کوي، دولت او خارجان ولې زموږ غم نه کوي؟ د خلکو عزت او عفت خو د داعش له لوري لوټ شو. پولیس وژني، اردو وژني، ملکی خلک وژني. په کوټ ولسوالۍ کې د محلي پولیسو سرونه د چرګانو په پنجره یا قفس کې ایښو.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اته بجې او 15 دقیقې شوې. د ازادي رادیو خبرونې د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شي. ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر وایي چې د ټپي پروژې عملی کارونه به د روان میلادي کال په وروستۍ میاشت کې پیل شي. ټپی پروژه د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند د ګازو د پایپلاین د پروژې نوم دی. داود شاه سبا خبریالانو ته وویل چې افغان پلاوی د ټپی پروژې په اړه مهمو موافقو ته رسیدلی دی. له بلې خوا د مالی وزیر چې د دې پلاوی مشري کوله وایي چې د افغان پلاوی په دې سفر کې له ترکمن چارواکو سره د ټپی پروژې ترڅنګ په نورو مسلو هم خبرې کړي دي. په دې اړه د ناجی ساپی راپور واورئ.
ټپی پروژه چې د سیمې په کچه له سترو پروژو شمیرل کیږي، عملي کارونه به یې د روان میلادي کال په دسمبر میاشت کې پیل شي. د کانونو او پټرولیم وزیر داود شاه سبا وایي چې د موافقه ترکمنستان ته د افغان پلاوی د وروستي سفر پر مهال شوې چې د مالي وزیر په مشرۍ ترسره شو. ښاغلي سبا د پلاوی له نورو غړیو سره د شنبې په ورځ د دې سفر په اړه معلومات ورکول، وویل چې د ټپی پروژې په برخه کې ټولې ګټې په پام کې نیول شوې دي.
خوشبختانه له خبر وروسته نتیجه دا و چې انشاءالله د ټپی پروژې عملی کارونه عملا د روان کال په دسمبر میاشت کې به پیل سي. کوم اندېښنې چې افغان لوري درلودې هغه ټولې مطرسول او حل سوي دي، چې له هغه جملې څخه امنیتي مسایل، استملاک، د کار کارګر ترینینګ، د افغان کارګرانو د استخدام مسله، د افغانستان د ملي شرکتونو استخدام او یو شمېر نور مسایل باندې موږ توافقاتو ته ورسېدو.
نوموړي وویل چې د ټپی په پروژه کې افغانستان ته په لومړیو لسو کلونو کې 1500 متر مکعب، په دویمو لسو کلونو کې 1 میلیون متر مکعب او په دریمو لسو کلونو کې 1.5 میلیون متر مکعب ګاز رسیږي. د ټپی پروژې طرحه په 2012 میلادي کال کې جوړه او موافقه پرې وشوه، او هماغه وخت ویل شول چې دا پروژه باید تر 2012 میلادي کال پورې بشپړه شي. د دې پروژې له مخې د ترکمنستان ګاز په یوه نلیکه کې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالیږي. له بلې خوا د مالی وزیر په دې سفر کې له ترکمنستان افغانستان ته د برېښنا پر لیږد، د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوسپنې پټلیو د تړلو، د لاجوردو لارې بیا رغونه، د هوایي چلند په برخه کې همکاري او د ټپی پروژې پلي کېدل هغه مسایل و چې په اشخاباد کې د ترکمنستان له چارواکو سره مطرح کړي او توافقاتو ته رسیدلي دي. اکلیل حکیمي وویل ټاکل شوی چې ولسمشر غني د ترکمنستان د بېطرفۍ په شلمه ناسته کې چې د دسمبر په 12 نیټه ترسره کیږي برخه واخلي او دا توافقات لاسلیک کړي.
ټاکل سوی چې جمهور رئیس د ترکمنستان د بېطرفۍ په شلمه ناسته کې ګډون وکړي. دا ناسته ټاکل سوی چې د دسمبر په 12 ترسره شي. افغان ولسمشر به په دې ناسته کې هغه تفاهم لیکونه چې موږ نهایي کوو هغه به لاسلیک او د دواړو هیوادونو وګړو ته به په تفصیل معلومات ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته د ترکمنستان د جمهور رئیس قربان قلی بردی محمد اوف په وروستي سفر کې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا په شمول 15 تړونونه لاسلیک شول.
و موږ دل چې د افغانستان لاره د ترکمنستان د ګازو په پایپلاین عملاً کار پیل شي. د اقتصادي چارو کتون کې د افغان او ترکمن چارواکو وروستي سفرونه او خبری اتری هیله بخشون کی گنی او وای چی د ټپی پروژې له بشپړېدو او د افغانستان د ګازو د یو شمېر زیرمو له استخراج سره به د ګازو د کمښت او لوړې بیې ستونزې ختمې شي. خو دوی په عین حال کې ټینګار کوي چې د دغو پروژو په عملي کېدو کې د امنیت ټینګښت یو اساسي شرط دی. د ازادي راډیو خبریال ناجی ساپی د سوداګرۍ وزارت له پخواني وزیر امین فرهنګ سره مرکه کړې او په سر کې د دې پروژې د اقتصادي ګټو په اړه د هغه نظر پوښتلې.
افغانستان ډېر ګټه کوي. لومړی 100 میلیون ډالر د ترانزیت حقوق استفاده کوي، او بیا د دې پایپلاین په ټول برخه کې پروژې او د کار زمینه مساعد کېږي د افغانانو لپاره. نو دا د افغانستان د اقتصاد د ودې لپاره او د همدغه د افغانستان د بیا رغونې او د انکشاف لپاره یو ډېر اساسي او مهم پروژه ده چې هیله لرو چې دا کار به ډېر ژر ترسره شي. دا پروژه نه تنها د افغانستان او پاکستان او هند او ترکمنستان لپاره، بلکې د بلې منطقې لپاره هم د سرمایه داری لپاره ډېر مهم دی. نو هیله لرم چې دا کار او دا مذاکرات د دې کال په پای کې شروع شي او ډېر ژر سرته ورسي چې افغانستان یو وار د دې پروژې مهم هیواد دی.
د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې څومره امکان لري چې دا ډول پروژې عملي شي؟
زه په دې عقیده یم چې د امنیت مسئله ډیر مهم ده لی بیل امنیت نه هیڅ پروژه په افغانستان کې نشي عملی کېده نو په دې مسئله باید افغانستان حکومت ټینګار وکړي چې بین المللي تضمینات لاسته راوړي چې په افغانستان کې د دغسو پروژو او مماثلو پروژو دپاره امنیت تړون جوړ شي او مخصوصا د پاکستان نقش او کار ډیر مهم دی چې په دې مسئله کې همکاری وکړي.
افغان حکومت باید د دغو پروژو په پلي کېدو کې کومو ټکو ته پام وکړي.
افغانستان باید چې ټول اقتصادي مسایل او قراردادونه چې کېږي هغه په دقت سره مطالعه وکړي او د خپلې د ګټې د ساتلو دپاره ډېر باید دقت وکړي چې دغسې لوی پروژې چې بینالمللي پروژې ټول چې له حقوقې نقطې نظر نه هم مشکلات پیدا کړي. افغانستان باید چې دغه ظرفیت ولري چې د خپل د ګټې د ساتلو دپاره د حقوقي مسایل په زمینه کې هم خپل پیاوړتیا وساتي.
د ټپي پروژې په اړه مو د افغانستان د سوداګرۍ د پخواني وزیر امین فرهنګ مرکه له ازادي راډیو واورېده.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان پلاوی د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې له یوې قوي جنډا سره ګډون کوي. په دې اړه هم د ازادي راډیو په راتلونکي خپرونه کې راپور لرو. خو اوس فراه ته ځو. د فراه ولایت د شیخ ابو نصر فراهی په بندر کې سوداګرو له دوو ورځو راهیسې احتساب کړی دی. سوداګر وایي چې دولت ناحق ورڅخه پیسې اخلي او دوی ځوروي. خو د فراه ولایتي چارواکي د سوداګرو دا اداره دوي. په دې اړه له فراه څخه د ازادي راډیو د خبریال احمد شاه فطرت راپور.
د فراه ولایت سوداګرو د شیخ ابو نصر فراهی بندر بازارچه وتړله. د سوداګرو په وینا دغه کار یې دولت د ناسمو کړنو په غبرګون کې کړی دی. فراهی سوداګر وایي چې د شیخ ابو نصر فراهی په بندر کې کله چې د ایران څخه توکي واردوي په ناقه ورڅخه پیسې اخیستل کېږي او زور زیاتی هم ورسره ترسره کېږي. دوی وایي که دغه ستونزه یې حل نه شي نو بندر به خلاص نه کړي.
دغه پیسې چې اوس بیا یې په نامه دی اتحادیې بله د ایران ته سند اغلې ده چې زه په نه پېژنم په نامه ده اجرامه درېم دی کال چې درېم دی دا خلک راغلي بیا پر موټرو باندې یو ټاکسي بله چې سندرې ته راغلي دغه اوس خدمات
له بلې خوا د فراه ولایت د ولایتي شورا رئیس فرید بختار هم دغه ستونزه جدي بولي. دغه په خبره کې د سوداګرو ستونزه پامونه شي نو هر ورځ دولت هوایي ته هم په میلیونونو افغانۍ زیان رسېږي.
شیخ ابو نصر بازارچه تجار الخا دا وروستۍ د اوسې بنده ده د ورځې په میلیونو افغانۍ د دې بازارچې د بندولو سره زموږ د حکومت تاوان دی.
په همدې حال کې به د فراه ولایت والی محمد آصف ننګ سوداګر په غیر قانوني کړنو تورنوي. د فراه د والی په خبره سوداګر نه غواړي چې په بندر کې نظم راشي ځکه په دې کې د دوی زیان دی.
یو ګروپ چې هغه تور کاروبار کې اموخته شوي دي مرض د هغوی په ټیکه کې زنه ورکوم. مرض کې به نظم راځي، نوبت به راځي، دلته به فرایي ته، وردګي ته، قنداري ته، شمالي وال ته، هراتي ته، د افغانستان چې څوک غواړي له دې مرض نه استفاده وکړي هغه به راځي دلته به له دې مرض نه کار اخلي.
فراه ولایت د ایران هیواد سره د شیخ ابو نصر فرایي یا تاوی امین مشترک بندر لري چې ټول افغانستان ته بیلابیل سوداګري ستوکي په همدې لاره واردېږي.
د کونړ په چپی درې ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو تر شلو زیات ښوونځي بند کړي او زده کوونکو ته اجازه نه ورکوي چې ښوونځیو ته لاړ شي. چارواکي تاییدوي چې وسلوالو طالبانو یو شمېر ښوونځي کاملا بند کړي دي. په سیمه کې پراته وسلوال بیا وایي چې حکومت یو ښوونکی نیولی او دوی د همدې کار په ځواب کې مکتبونه بند کړي دي. په دې اړه له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور.
د کونړ چپیدری ولسوالی اوسیدونکو او زده کوونکو شکایت کوي چې لتیری یوی ونی وسلوالو طالبانو د زده کوونکو او خونکو په وړاندې خونځي تړلې دي او په ولسوالی کې د تعلیم مخنی ولیده.
د چپیدری ولسوالی د ګلسلک د کلی نوخ واو سوري غاړه ده، اوتاله، ګړنګل، بولک، غونډۍ، وچناو او جایکنده دا و مکتبونه چې فلحال بندي کنه طالبان وجدا بندي رو دا موږ نه منو. خپل ځان ته حکومت دی کنه وای جوړه دا مونږ نه منو دا تعلیمي دغه مونږ بند کړي دي نه بچ نه کوي راځي نه به خلک راځي.
د چپیدری ولسوالۍ د لیسیز د کوونکې مسیح الله وای یو ونه کیږي چې د ښوونځي او دروازې د دوی په وړاندې تړل شوي له یوې خوا یې کلنۍ ازموینې را روانې دي او د بل لوري چې کوم کسان له دولسم ټولګي فارغېږي هغوی ته د کانکور امتحان ور په غاړه دی. که چیرته ښوونځي همداسې بند پاتې شي نو دوی به په پرچو کې څه لیکي؟
جمعه کې زموږ مکتبونه بند دي. زه ډېر خپه یم ولې چې زموږ درسونه تیریږي بس او دغه ځای کې پام زموږ امتحانونه را روان دي بیا موږ دیک څه ولي په دې چې موږ درس نه دی ویلی موږ نه به سبا له امتحان اخلو موږ نه درسونه دا پاتې دي.
دوی له ولایتي شورا له حکومتي چارواکو او وسله والو طالبانو غواړي چې زر تر زره دي د ښوونځیو په پرانیستلو او د پوهې په وړاندې د پرتو خنډونو لرې کولو دپاره ګړندي ګامونه واخلي.
او موږ دا غواړو چې مثال خبره دولت موږ سره کومک وکړي چې زموږ مکتبونه خلاص شي زموږ شاګردان او زموږ دغه چې محصلین چې کوم دي دا ټول بې تعلیمه پاتې کېږي. که په دې باندې خبره ونه شي او دغه ونه شي نو زموږ ماشومان به بېسواده پاتې شي. ډېر خپه زموږ ماشومانان بېسواده پاتې کېږي بې کسب پاتې کېږي غلا کوي شوکه کوي او دا زموږ لپاره ډېره خفقان خبره ده. دا کار کوي موږ دا غواړو چې دا آزاد شي او زموږ ماشومانان په درس وي او دغه وو
زه دا غواړم کنه چې زموږ د تعلیم څه ګناه کړله چې زموږ مکتبونه تړل شوي زه دا غواړم زر زر زموږ مکتبونه خلاص شي.
خلک وایي وسله والو طالبانو ځکه ښوونځي تړلي چې په سیمه کې د یو طالب قومندان ورور چې خپله هم معلم او حکومتي ځواکونو په دې تور نیولی چې د چپې درې په جګړه کې د حکومت خلاف برخه اخیستې وه.
دا طالبانو باندې دا چا په مسلمان شي موږ ته پته نه لګېږي
کاره دا خبره ده. یو طالب د هغې ورور نیولی شوی دی. زه هغه وایم زه به دا ټول مکتبونه بند کړم زما ورور به را خلاص کړي او هغه وایي که زما ورور را خلاص کړي مکتبونه به خلاص شي او که زما ورور را خلاص نه کړي مکتبونه نه خلاص شي. ولس پکې څه نه شي ویلی ولس پکې چوپ پاتې دی.
جرګې مرکې پکې سپین ګیرو او علما راغونډ کړل او هغه علما ټول د معارف دي.
زمونږ مدیر ورغلی و ورته ویل چې څه خبره ده څنګه مکتبونه بند کړي دي دا علما دی دا چې زما ورور به را خلاص کړي.
د کونړ د ولایتي شورا غړي حاجی محمد ازادي راډیو ته وویل مکتبونه که د دولت په بودیجه چلیږي خو درسونه پکې د طالبانو عامو خلکو او د دولت د مامورینو بچي یوځای وایي نو د ښوونځیو بندول د ټولو په زیان دي او ولایتي شورا هڅې پیل کړي چې یادې ستونزې ته د حل لار پیدا کړي.
په کونړ کې 512 مکاتب لري. د یو افسر مخکې ټول مکاتب کلاو خو لیکن د چپې درې ولسوالۍ مکاتب تړل شوي دي. نه یوازې چپې درې بلکې د ټول ولسوالۍ باندې بد اثر کوي. امکانات داسې دي چې شاید په راتلونکي کې کولی دې مسلې حل دولت ونه لټي شاید چې په نور ولسوالۍ کې هم مکاتب وتړل شي. نو موږ خپل حل ځلې شروع کړي دي خو تر دې دمه پورې موږ نه توانېدلي چېره دې کې د حل لار شار موږ پیل. دا غوښتنه کوم چې معرف د امن طالبانو لپاره ام زموږ د ولسوالۍ لپاره د یو ملک د هوا سرنوشت کی خه خبر ده چې معرفت اجازه ورکړي. د تیر پښان دي
د کونړ پوهنې رئیس سید جمال الدین حسنی هم مانی چې یو شمیر خونځي په چپه دره کې تړل شوی دی خو دوی د یو چا د نیولو او خوشی کولو صلاحیت نه لري او نه هم چاته د مکتب د بندولو او پرانستلو په نوم امتیازات ورکولی شي.
ډیر ښه مکتب مګر نه دی ښه ټول اسباب مکاتب دې د هغه نه چې دغه دی هغه کوم لګی دی وي موقتا حل ځلې روان دي وي دا ان شاء الله لړ دې ته خلاص شي. دا امتیازونه موږ نه ورکو چې دا دې خلاص شي او دا بندي دې راښین موږ نه کوو. د دولت په وړاندې مجرمین او هغه موږ صلاحیت نه لرو چې مکتب بندي دي نو خو دا به دې بندي دي خو بل دې دا خبره ده.
هغه ویل دې وړاندې په مروري ولسوالۍ کې هم څو خونځي د وسلوالو طالبانو له خوا تړل شوي وو چې تیر ورځ د قومي مشران نو په کوخخونو پرانستل شو. په چپه دره کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان ملا ناصر ازادي راډیو ته په تلیفون وویل چې دوی د خونځي او مخالف نه دي او خونځي ځکه تړلي چې د عنایت الرحمن په نوم وروري چې د خونځي برحال استادو حکومتي ځواکونو نیولی دی تر هغه به خونځي تړل شوي وي چې تر څو یې ورور نه وي راخوشي شوی. په کونړ کې له 1500 زیات خونځي موجود دي چې په تیرو کلونو کې ټول فعال وو خو سږ کال لومړی په مروره کې یو څه ستونزې پیدا شوې چې اوس حل شوي او له هغه وروسته په چپه دره کې یاد مشکل رامنځته شوی دی. د دې تر څنګ د ننګرهار په کوټ او د شینوارو په ولسوالیو کې هم وسلوالو خونځي تړلې دي چې له امله یې په زرګونو زده کوونکي د تعلیم له نعمت څخه بې برخې پاتې شوي دي.
لکه څرنګه چې مو په دې راپور کې واوریدل په ننګرهار کې بیا یوې بلې سختریزې ډلې داعش یا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې و پنځوس ښوونځي بند کړي دي. د ننګرهار د پوهنې د ریاست ویندوی محمد آصف وایي چې د دغو ښوونځیو د بندېدو په وجه شاوخوا درې لکه زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د دې خبرونې په دوام کې میکروفون ستاسو خبرونه لرو، خو اوس چې اته بجې او دېرش دقیقې دي، قاسم سولمل د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر وایي له افغانستانه په قاچاقي ډول د انساني قاچاق د ستونزې د مخنیوي لپاره د دوو قوانینو پر جوړولو کار روان دی. سید حسین عالمی بلخی ازادي راډیو ته وویل چې دغه قوانین تر کار لاندې دي او ژر به تصویب سي. د هلمند والی ویاند وایي په کجکي ولسوالۍ کې د وضعیت عادي کېدو خواته روان دی. په دې ولسوالۍ کې په تېرو څو ورځو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنې جګړې سوي دي. د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې د داعش 15 غړي وژل سوي او درې نورې ټپیان دي. په ننګرهار کې د ختیځ ولایتونو چارواکو، مدني فعالانو، فرنګیانو او لیکوالو د ازادي راډیو د همکار ارواشاد جنقال ګوزي د فاتحې په مراسمو کې برخه واخیسته. د لغمان په مرکز او قرغیو ولسوالۍ کې 1300 کورنۍ د برېښنا له نعمت څخه برخمنې سوې. د امریکا د بارني چارو وزیر جان کيري پرون ویل واشنگتن د روسي لخوا سوریه ته د تاکتیکل وټکو پر لژلو اندېښمن دی. او په قزاقستان کې چارواکو پرون ویل چې په کاسپین سمندرګي کې د پوځي تمریناتو پر مهال د خپل څلورو سرتیرو د ډوبېدو مسأله څېړي.
با عرض سلام و روز بخیر، من امید مرزبان هستم، همراه با همکارم اسمت ساروان در این برنامه مایکروفون شما با شما خواهیم بود. در یک ساعت دیگر مایکروفون در خدمت شما عزیزان است. نظریات و پیشنهادات و گفتنی های شما را میشنویم. موضوع مورد بحث و گفتگوی ما هم در این یک ساعت اختلافات در صفوف طالبان و تاثیر آن روی اوضاع امنیتی و مذاکرات صلح در افغانستان است. طالبان تایید کردند که گفتگوهایشان برای تعیین یک رهبری واحد ناکام شده است. این خبر دو دستگی گروه طالبان را روشن‌تر می‌سازد.
بله، لکه سرنګه چې مو واوریدل، نن په میکروفون ستاسو خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې د طالبانو ترمنځ اختلافات به په افغانستان کې د سولې خبرو ته ضرر ورسوي، او کنه فکر کوي چې د طالبانو ترمنځ درز او اختلاف به ممکن د دې سبب شي چې دا ډله کمزوري شي او سولې ته غاړه کشي. د چارواکو او د کارپوهانو نظرونه مو مخکې په یو راپور کې دروورول. یو شمېر اوریدونکو د دې موضوع په اړه مخکې تر مخکې د افغان بیسیم د 1300 شمېرې له لارې نظرونه هم راستولي دي. ستاسو نظرونو ته هم سترګې په لارې یو، که مو تر اوسه پورې نه وي راستولی وس لمړی تاسو اوریدونکو ته چې د ټلیفون لاري لمر سره تماس نیسی نوبت درکو چې په 0992235040 هم 0992255 تلفن را وکړئ.
بله، چشم برای تلفن هایتان هستیم و همچنان اگر تلفن افغان بی سیم دارین به شماره 818 پیام و گفتنیتان را اس ام اس بکنید به ما میرسه. شماره های تلفنی که میتونین با ما مستقیم وصل شوید از طریق استودیو رادیو آزادی هست 0799-203-540 و 0700-822-755. چشم برای تلفن هایتان هستیم. حالا شنونده ای خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید، برنامه مایکروفون شما هست.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام بخیر، از رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم. پټر سروان
سلامت اوسئ، مهرباني کوي.
حبیب عمر د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ څخه تاسو ته د ټلیفون په کرښه هم د موضوع پر موضوع به دونه راتو ما چې طالبان د واحد کومندې په یوالي کې ناکام راغلي دي. آیا دا به د سولې پروسې ته ګټه ورسوي که نه؟ پر دې موضوع به زه داسې درته وایم چې نه کولی شي منګر هغه طالبان سره باید صلح وشي او تماسونه ورسره ونیسي چې هغه په افغانستان کې منصور دادالله نملا اختر محمد منصور زیشی هغه په پاکستان کې دی د پاکستان د استخباراتو تر کنټرول
بله
د افغانستان د حکومت سره تماسونه نیولی سي ملا منصور عبدالله اعلان وکړ چې زه په افغانستان کې یم ما ته پوځیان راغله چې دریمه برخه لوجستیکي او ټوله مالي برخه د امارت دریمه حصه زه تا در کوم هغه ځایونه په ناسته دي چې موږ درته وویل خو ده وزه شکر الحمدلله مسلمان یم په افغانستان کې
نظر شما نظر شما رو شنیدیم اما یک نظر دیگه هم وجود داره که ممکن است اظهارات دادالله منصور که در داخل پاکستان در داخل افغانستان هستم و در افغانستان جنگ میکنم کمک باشه به ادعای پاکستان که طالبا در داخل افغانستان هستند و شاید هم این موقف نزدیکتر به پاکستان باشه تا هر موقف دیگه. به هر حال نظر شما را شنیدیم. خوب شنونده دیگه روی خط داریم. سلام علیکم بفرمایید.
بله سلام و احترام تاسو محترم اوریدونکو ته عبدالمنان د قسم د کابل خرابان داروان اصلی خبر خدا زم داخل کوئی تیزی اختلافات تیزی که کراسی بوری کارون مجاز دی بخاطر دی تیزی سوق اداره لی بلی خواده مثال ایس ای و امریکا دا کسان تیزی سوق اداره کی کردی ارسون مخالفتون دی میانه اصلی کماندانی دی ایت وقت مثال پرینه خودل پر هر شبکی خیال هر گروپ که مثال نماغت کماندی ورکی امتحار و قتل و کشتار و سیاسی و ارسال نماغت وزی او بلا مثال داره تو مدمار مثال تای او سونه تای او تای زرکه که مده که دیگه نخواه داره گوری کده چیرم سا تو مراز مرکرله پا دواندار داره تو گده زان تای مسلمانی لده واچیات که و یا مسئله تا ارتای نو بنان ده مثال یاو ده مکاکره پتاو که مرداره که نو یک وقت مثال داره سوله بانه دی که اخو دی خواه تاثیر نلدی که چیر در افغانستان دولت سوله پا واقعا غاری امریکا و مثال پاکستان تا در ایسای در قنات ورکی مثال امریکا تا خود دسته ویز دوگونه اثار و خامان و دوگونه شان بیوی و خیر لدی پاس تا مرام مگرم یو چاره که منگ تارا کوان نور رتا سدم دغه لپاره دوگونه جانتان نتوڑه وی مانونه.
تشکر آقای دقیق زنده باشین. تشکر از پیام و گفتنی تان از تماستان. حالا با شنوندگی صحبت میکنیم که در تلفن هستن. سلام علیکم بفرمایید. برنامه مایکروفون شما هست از رادیو آزادی.
مهربانی کویسه.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
شاهدم تاسو ته سلامونه او د ازادي راډیو کزرمنه اوریدونکو ته سلامونه.
سلامت اوسئ مننه.
د روزګانه څخه د ټلیفون په کرښه لکه څنګه چې تاسو د صلح په برابر باندې غږیږئ که د طالبانو در مابین اختلاف څه کوي صلح ته موږ خوشبینه نه یو په دې خاطر چې حکومتي چارواکي لوړ پوړي چارواکي د خپل پر برابر باندې رښتینی ګام نه اخلي نو خلک ګرده نه کیږي او کوم کسانان طالبان چې په سنګرونو کې دي که د طالبانو در مابند اختلافي کوي پر هغو باندې منفي تاثیرات نه اچوي موږ په روزګان کې اوس دا وینو چې ګرده په جګړه باندې شروع دي هغه اختلافات ته نظر کیلانه دا د ورځ په ورځ جنګونه چې ډېریږي هغه منفي تاثیرات د سنګر په طالبانو باندې نه اچوي.
صحیح من نه چه نظر مسرغن کو بل اوریدون کایل رو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
السلام علیکم سروان صاحب احمد صدیقی بچه والا در یوب در ریول سورین اساس تلفن پر کردم. سلامونه احترامات باندې
سلامت اوسه مننه.
نظر می داده چې د موضوع پر د تا چې دا کوم موضوع تاسو ټاکلې د دې راخه موضوع ده خو زه خپل فکر کوم زه په درو برخو تقسیموم. اول دا چې کچی ته د طالبانو مشرتابه د یوې سولینې رهبرۍ لاندې وي امکان لري د سولې پروسه کچنۍ نه شي خبرې مخ ته لوړې شي او مؤثر ګام نه دی. او دویمه خبره دا دی چې منفي مثبت اړخونه چې وسنجوو او کیدای شي دا منفي اړخ یې دغې تخفوته دا وي چې کچی ته طالبان په دوو یا درو ډلو تقسیم شي امکان لري په دغې کې دوی هغه خپله کوم مقامات چې ښایي یا کوم سرنوشت دوی مخکې لرلو کیدای شي دوی په بېاتفاقیه کې سودې خبرې ته لیواله شي ځکه چې دوی قوت ضعیفېږي. او بله خبره دا ده چې د افغانستان مسؤولې پروسه چې دی او افغانستان او هم خلک سولی ته ډیر تیږي دي امکان لري چې دغه دوی په حضور کې سوله راشي. او خوب بل خبره دا ده چې داعش په نامه چې کوم ځواک پیدا شوی دی، قوت پیدا شوی دی، که د طالبان سره سوله وشي خو فکر کوم چې هغه بیا پاتې یو ښه خبره ده چې هغه ناراضه ډلې چې هر څوک دي ټولو سره یو داسې میکانیزم جوړ شي چې په و میکانیزم کې دا خبره ټوله شي، سولې ته برابره شي. ګمان کوم نتیجه مثبت لاسته وړنه ولري.
تشکر. سلام. زنده باشین. تشکر از تماس شما. خب پیش از اینکه با دیگه شنونده ها صحبت بکنیم و تلفنشون پاسخ بدیم، چند پیام کوتاه از شنونده هایی که از طریق اس ام اس به رادیو آزادی فرستادن، فراموش نکنین که موضوع مورد بحث ما در این برنامه مایکروفون شما است که اختلافات در صفوف طالبان و تاثیر آن روی اوضاع امنیتی و مذاکرات صلح در افغانستان. این برنامه مخصوص نظریات شما عزیزان هست، به ما زنگ بزنین، پیام بفرستین و نظر بدین. ولی الله از بامیان اس ام اس فرستاده و نوشته که اختلافات داخلی طالبان به سود مردم افغانستان است. و محمد رفی از کلفگان می نویسد پاکستان قصدن می خواهد طالبان را به چند بخش تقسیم کند تا در آینده بتواند از آنها استفاده کند. چشم برای دیگر پیام های شما به شماره 818 هستیم. اگر تلفن افغان بیسیم دارین پیامتان را مثل اس ام اس بنویسین و با شماره 818 بفرستین.
بله، علیزی منتظر لکندهار لیکلی مجله طالبانو څخه پکلکه غوښتنه کوي چې خپل منځي اختلافات حل کړي او د سولې په خبرو کې ونډه واخلي او جنگ ته د پای ټکی کشیږي. شفیع جان زدران له د خوست له نادر شاه کوټ ولسوالۍ څخه لیکلی دي د سولې خبرې ته هیڅ تمه مکوي، د طالبانو به اتفاقی د دولت په خیر ده. د نورستان له واما ولسوالی څخه قاری محمد مدنی لیکلی دی د ملا اختر منصور په خوله جهاد یوازې ځان غولول دی، ځکه چې نوموړی د آیس آی همکار دی او د جنگ د ځان په ګټه ګڼي. یو بل اوریدون کې د کندهار له معروف ولسوالی څخه سید بلال لیکلی دی د طالبانو ویشل د پاکستان لپاره د سولې په باب بیا یو پلمه ده. عبید الله له هلمند لیکلی طالبان پاکستان ته مجبور دي او هغه کار چې پاکستان غواړي دوی مجبور دي چې هغه کار وکړي. که پاکستان وایي چې اتفاق وکړي نو دوی به مجبور وي چې په خپل منځ کې اتفاق وکړي، او که پاکستان وغواړي چې دوی اختلاف وپالي اختلاف به زیاتوي. او نور پیغامونه به ستاسو له ټلیفوني پیغامونو وروسته ولولو.
بله، حالا شنم در روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید، برنامه مایکروفون شما است.
وعلیکم السلام. سلام علیکم لتاس سروان صاحب، مرزان صاحب، محمد سنگرم لفکرگانا. تاسو دا موضوع پر اړتیا ولې سنتي دا طالبان تر منځ کوم اختلافات موجود دي دا وخت تر نه کوم چې افغانستان سي لپاره ګټه وکړي او په تر نه کوم چې افغانستان کې څو نړۍ په دار کم چې مثلا نو چې د سي لاله سره کوم خبرې کوي هم ازادي وایي د سي خبرې لپاره موږ خوشبین یو دي لپاره چې دوی کریډیټ یا دوی غواړي چې سي پر مخ نیسي. د دې څوک نس کولای شو نه پرمخ وړاندې کوم پرمختګ چې د پاکستان په دوسیه د پاکستان ته لاس کې تاسو به تر معلومه چې اور ټول خبرې ډیر ښه پرمخ لاړې موږ اما پاکستان دې ته د خبرې کې خاندا وي چې لوی ملا صاحب و وزیر ته یې کړو دا ټول خبرې ډیر تر لاغ وکړي او نن سبا ګورو چې علي شورا هیڅ ډول کار نه کوي د ټول لپاره دوی خپل تنخواه خپل کوم چې ذات مخفل کریډیټ اچوي او دوی د ټول لپاره هیڅ کار نه کوي. دا فکر کوم چې دوی ترمنځ اختلافات د افغانستان ټول لپاره
نگاه کنید، چرا که تیر دیگه وادا نوای شاید سولر آزاد نوای. تشکر. زنده باشین، نظرتان را شنیدیم. حالا شنم دیگه روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام، ادب خدمت شما. امید مرزبان اسم سارون و شنندگان محترمتان نیازی هستم. از سارون علیکم در خط تلفن.
جناب نیازی صاحب خوش آمدید به برنامه، بفرمایید.
تشکر. البته شاید تلفن ما قطع نشه و بعض صورت البته بگم که خدا اند اختلافات در بین طالبان زیادتر کنه و اینها را پارچه پارچه کنه، چون که جنگ اینها برای منافع اسلام و برای منافع کشور و برای منافع خودشان نیست، بلکه برای
متاسفانه تلفن شما قطع شد. ما خودتان هم فکر میکنم میفهمیدین که تلفنتون قطع ممکن است شود، شاید چارج تلفنتون کم بوده یا به هر حال دوباره زنگ بزنید. نیوز سپ چشم برای تلفنتون خواهیم بود. برنامه تا ساعت 8 ادامه خواهد، تا ساعت 9 ادامه خواهد یافت.
بله، بل اوردون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو. نه دو تلفن قطع شو خیر یو څو پیغامونه بل دی فرصت په استفادې ولولو یو اوریدون کې چنو می فکر کوم چې نه دی لیکره لطفا نوم لیکي لدی پیغام به زکه تیر شم چنو می نه دی لیکره له هلمند ګل محمد لیکلی دی ملا منصور باید ځان نور قاتل جوړ نکړي له طالبان سره باید موافقه وکړي هم درس محمد یعقوب له بادغیس لیکلی دی و زما په فکر دا سول ناشونی دی ځکه چې طالبان دوه برخی دی او حکومت هم دوه برخی دی.
تشکر از پیام هایتان. حالا شنونده روی خط داریم. سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی است.
و علیکم سلام. سلام تا سلام من امید کی پاس تا و این تا بدی گنم شروع جو
سلامت وسی مهربانی کوی
من نه کو من سلام من کایم گورزگان
مهربانی کوی سید
از ما به فکر دارم صاحب کم من دې خپل اتاکې طالبان لري نو زه فکر نه کوم چې دا به د حکومت لپاره په خیر دي چې پاکستان کولای شي برته طالبان ټول تاسو د دې مابین چې برته جوړه راولي دا ګرځي پاکستان چې زموږ شته سره هم دې کوي چې خپل طالبان ته په مابین چې خپل اپاتر پیدا کړي چې کله زموږ د سولې چې روسي مرسته خبرې بیا هم پاکستان د نومر د مړینې خبر وروسته دې خبرې د نن معلومه وخت په یو ډول ډول نه سره نو زه فکر نه کوم چې دا به حکومت خلکو ته پیدا لول
صحیح ډېره زیاته مننه. بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کوي. بله اورو. سلامت اوسئ مهرباني شروع وکړئ په خپلو خبرو.
سر محمد حیدری یم د هلمند ولایت
څخه. مهرباني
زما نظر دا ده چې پاکستان کوم اول سره خبرې چې طالبانو د شروع سره افغانستان حکومت بیا دوم پړاو کې دوی هغه نیټه سره وټاکله او بیا هغه شروع کېدل دوم پړاو خبرې بیا سره شروع کړي او کله چې دوم پړاو خبرې ورته پاتې شي او بیا دوی د صلح خبرې سره کولې په دغه وخت بیا د ملا محمد عمر اخون دغه پیغام دوی خپور کړي ونه را دوه کاله یا دوه نیم کاله چا خوته مسله او بل ورځ یې ونه خپره وه چې دوی په دغه ورځ سماتاله کوي چې په دغه ورځ کښې دوی خپور کوي نو دا د پاکستان کارونه دي چې د افغانستان چې صلح افغانستان ته را ځي د دوی نه ده خوښه چې صلح افغانستان ته راځي پاکستان خپل لاسوني په افغانستان کښې کوي چې په ورکه هم افغانستان سره جوړ نه شي هغه به یې خپل کوشش کوي تر هغه مهاله چې افغانستان هغه چې در به لري یا د ده خپل کومې ګټې چې دي په کوڅه کښې هغه ته راغلي هغه به سره
صحیح ډېره مننه. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده.
السلام علیکم.
سلامت اوسئ مهرباني کوئ.
محمد عثمان د نادعلي ولسوالۍ څخه زما نظر دغه دی چې سوله په افغانستان کښې ناممکنه ده چې په پاکستان لاس وي طالبان چې دوه ډلې جوړې کړې دا د نورې ډلې جوړې کړي او دغه د طالبان زما دا هیله ده چې خپل اختلافات سره شي او دا نور اوریدونکي مې دا هیله ده چې د طالبانو باندې نه لګېږي نو چې پر حکومت باندې بالکل نظر څرګندوي نو چا باندې بد ورځ نه وایي.
صحیح ده، دا هم ښه نظر دی.
نظرتون نشون دیم. تشکر، زنده باشین. قاری عبدالحق از ننگرهار اسمس نوشته و می نویسه که با وجود آمدن داعش نگرانی اصلی طالبان است. عزت‌الله از هرات اسمس فرستاده به شماره 818 میگه که چرا حکومت به مذاکرات صلح دل بسته، باید با زور و قوت طالبان را سرکوب کند. با شماره 818 اسمس بفرستن اگر تلفن افغان بی سیم دارین. حالا شنم دیدی گیری خط تلفن هست. سلام علیکم، بفرمایین. رادیو آزادی است، برنامه مایکروفون شما.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی کوسی
رحمان میمن ولایت خو سلامونه تاسو او اوریدم کوم کارن تولانی کوم نو په نظر سوله خو نشه راتله په دغه وخت کې دولت لپاره دا ښه چانس دی چې هغه طالبان ناراضي طالبان سره تماس نیسول خبرو ترې او په دا نور عملیات شروع کړي یاد سجره د منډې نیسي.
بله سر
تشکر.
البته یو اوریدون کې غلام سرور بیا ستاسو تر دې خبرې پرې لیکلي دي وایي طالبان د دې لپاره په دو ډلو ویشل شوي دي چې یوه ډله جګړې ته دوام ورکړي او بله ډله سوله وکړي او په دې توګه پاکستان هم نړیوالو ته ځان سپین کړي چې د افغانستان په چارو کې مداخله نه کوي بلکې همکاري کوي.
بله حالا شنونده دیگری خط داریم. سلام علیکم، رادیو آزادی است، بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
امید لطیفی ام د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ نه زحمت کړم.
آقای لطیف خوش آمدین، بفرمایئ.
تاسو تاسو اوریدونکو ته سلامونه تقدیموم. باندې سلام، کوم خبره چې د صلح په بنا باندې تاسو یا دنیا وال کوي، صلح څه شی ده؟ او باندې د ټولو جنګونو پایت اخره کې صلح وي. ټول دنیا کې هم داسې شوي دي چې څومره جنګونه شوي څومره تلفات شوي دي په اخر کې صلح شوي. دولت باندې چارواکي چې وایي چې بې اتفاقي د طالبانو زمونږ په ګټه ده، نو اصلا په افغانستان کې که واقعیتونه وکتل شي او دنیا واقعیتو ته نظر وکړي، دا څومره حکومتونه چې دنیا وکړه خبر لاړل، په افغانستان کې یو نظام وجود نه لري.
بلې، البته ستاسو تر دې خبرې پورې چارواکو تر اوسه پورې چې موږ خبرې ورسره کړي دي هیڅ وی هم نه دي ویلي چې د دوی بې اتفاقي په ګټه ده، بلکې د سولې د شورا له غړو سره چې موږ پرون خبرې کړي دي هغوی مخالفت کړی دی د طالبانو ترمنځ د اختلاف، بلکې ویلي دي چې که د دوی ترمنځ یووالی وي نو د سولې د خبرو د کامیابي چانس زیات دی.
څه خبره ده؟ هغه داسې د خاصو خلکو نظر دی، هغه هم هغه څوک دي چې البته په څوکیو کې په جوګو څوکیو ناست دي ولې صلاحیت نه لري. تاسو ګورئ جنرال صاحب دوستم شمال ته لاړ، خپله چانټه تړلې وه، یو نمایشي حرکت هغه هم.
خیر، له موضوع موزه لطفا، له موضوع موزه په اصلي موضوع باندې.
رباني صاحب، خو د صلحه خبره ده، ولې هغه چا صلحه هغه څوک کولی شي چې هغه یو نظام ولري، یو پاغه نظام باندې عقیده ولري او خلق پرې باندې عقیده ولري. اوس د طالبانو څومره بې اتفاقي ګانې کوسي دي، وګوره چې هغې د هدف دپاره یو دي او هغه هدف چې دوی لري د کوم هدف
دپاره. حضرتان را شنیدیم، تشکر. اما خب
قسم بر لری لاری تری بیتر نزدی سوی خو خیر.
جالبه که نظرشان در رابطه به ای است که در افغانستان حکومت نظام وجود نداره ولی طالبان نظام وجود دارند، در حالی که ظاهرن برعکس است تصویر. تشکر از نظر شما. خب شنونده دیگه روی خط داریم. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
صدیقی از لوگر صحبت میکنم. من میخواستم بگویم قبل از که نظر خود ایراد بکنم، من از طال عزیز خود میخواهیم به خاطر افغانستان حقوق و بحث و شخصی را کنار بگذارم. نظریات ناتن آرا و ناکی امریکنان تقدیم میکنم، ای افکار از هان آمر شکل میده، ای هم در بخش صبح میتونه کمک بکنه، مدد بکنه، امامید وقت شوه، هم در بخش جنگ. من اونا خواهش میکنم بیشتر قدم بردارن در افتای ایجاد صلح ثبات در افغانستان. خب بسیار میخواستم بگویم برادر محترم، متاسفانه افغانستان یک موضوع خیلی یک فرمون غلط متاسفانه میده در جیان از توسی شفایتان که ما بیشتر مدام افغانستان بر معلول بیشتر ارتفاق ادایت توجه داریم، ایلت کامل مفهول گذاشتیم اصلا به اون توجه نداریم. ببین امی طالب چرا یک بار مجاهد ایجاد میشه، بعدش طالب ایجاد میشه، بعدش اسلامی ایجاد میشه، در پالنت با مخارج میگه، بعد از این راهش ایلتش چی؟ چون فشارهای دیگر ایجاد نمیشه. آیا ما میتونیم با داشتن معلول، با کنار زدن معلول، میتونیم آیا مشکل افغانستان، جنگ افغانستان برطرف شود، کامل رفع شود، صلح ایجاد شود، ثبات ایجاد شود؟ نه خیر، بیاین که ما روی مسائل اساسی آن چیزهایی که دلهای اساسی و اسباب اساسی که این معلول ایجاد میکند، گروه های تروریستی و آدم کشی را که افغانستان مدام میکشد، فرهنگ از بین میبره، ارزش از بین میبره، ما روی علل اساسی باید صحبت بکنیم. من موضوعات اساسی چند مورد میخوایم عرض بکنم که باید سرحدات کاملا مشخص شود. سرحدات ما در کجاست؟ سرحدات ما کاملا باز است. ساحه سرحدی ما میان افغانستان و پاکستان کاملا ساحه توریست پروری است. این ساحه شده تا جو زمانی که این امن نشه ما به هیچ وجه نمیتونیم. ببینید پاکستان زمانی ساحات تجارتی، ساحات بازرگانی، ساحات قلب تفنده تجارت و اقتصاد پاکستان لاهور است، اولپندی است، کراچی است، اسلام آباد است، که ساحات کاملا امن است. اونا به پیش وزیرستان و ساحات قبایل نمیگیره چون این ساحات نه اقتصادش توجه داره نه به پاکستان توجه اقتصادش فایده یا ضرر میرسه. بیا از اساس ما روی سرحدات خود کار بکنیم. سرحدات باید مشخص شود، روی آب خود بسات قوانین
بسیار محترم تشکر، زنده باشید. بسیار محترم، درست است که عوامل جنگ چی است و چگونه باید از جلوگیری بکنیم نظرتان را شنیدیم، اما موضوع مورد بحث ما شما میفهمین که چیز دیگه است. لطفا در روی موضوع مورد بحث صحبت بکنین. درست است که شما رفتین به ریشه اصلی مشکلات افغانستان، اما موضوع مورد بحث امروز ما اختلافات در صفوف طالبان هست،
بله،
تاثیر آن روی مذاکرات صلح و وضعیت امنیتی افغانستان.
اصلی پشت نظر چه لکه څنګه چې یو شمېر کارپوهانو نظر څرګند کړی دی چې آیا د طالبانو ترمنځ درز او اختلاف به د دې سبب شي چې طالبان کمزوري شي او د افغانستان له حکومت سره ژر د سولې خبرې وکړي، او کنه فکر کوي چې د دوی ترمنځ اختلاف به د سولې له پروسې سره د کومک په ځای ضرر ورسوي؟ د ټلیفون له لارې اورېدونکی لرو، مهرباني. وعلیکم السلام. سلامت اوسئ، کور دې ودان.
زما په نظر د پښتو د افغانستان د نظام د جوړېدو په خاطر ښه خبر به دغه وي چې د افغانستان چارواکي د نور مشرو تر اوسه درایو ته د پارلمانه پورې دغه خلک خپل اختلافات لري. موږ تاسې وینو له رسنیو او د تاسې له راډیو نه
له موضوع ما اوسئ لطفا. موضوع همغه ده چې درته مو بیا بیا تکرار کړه اوس که داسې وایي دا مهمه نه ده چې تاسو اوس تړاو لرئ یا نه لرئ، دا خبره د موږ لپاره مهمه نه ده. موږ هله یوازې او یوازې دا ده چې کوم موضوع مو ټاکلی پرې خبرې وکړي. کور دې ودان، بل اورېدونکی هم لرو، ځان معرفي کړئ.
بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی هست.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
بلال قندار خبر کوم د سولې په اړه به مدار شېستم.
مهرباني کوي.
سولې کچې طالبان پر دوه ډول وي شل سي سولې د څنګه کې د ویډ د سرنو چې د دوه طرف د څنګه کې دای او کچې طالبان پر وړاندې د مشر سي بیا هم سولې نه کې دای د افغان حکومت نه کې طالبان کوم وخت یو حکومت یو رهبر او وخت په خاطر کې د سر پلان چې د سولې نو سر وخت راځي باندې نو اوس په دې څه سولې نه کې دای ځکه طالبان دې په مخ کې وخت طالبان د خپل پر مختګو په وجه هم سولې نه کې نو سولې نه کې دای وخت دای چې افغان حکومت سولې وغواړي کې دای ځکه چې دغه کې دای چې د خطر کم دی باید دونه کې چې حالت دې په لاره باندې وکړي نو ازان الله د سولې دغه د څار وخت اساسي قانون دې څه بلکې څنګه قانون د قران قانون چې بس سولې کې د افغان حکومت د رسنه د طالبانو کې د پاکستان او
د ضرورت سره نظر شما را شنیدې. ما قانون اساسي افغانستان هم واضح هست که همه قوانین افغانستان باید بر اساس اصول و قوانین اسلامی باشه. به هر حال خوب، شنونده اس ام اس فرستاده به شماره 818 سید حکیم هاشمی از کابل می نویسه قسمی که از اختلافات بین تنظیم های جهادی پاکستان استفاده کرد، حالا از اختلاف بین طالبان نیز بهره می برد. ملا اختر، خب این راز محمد از هلمند نوشته که ملا اختر محمد اگر واقعا خود را مسلمان و افغان می داند، طبق حکم الهی باید راه صلح را اختیار کند.
او عبدالله شابان ده کندهار لارغستان ولسوالی څخه لیکلی دی و د طالبانو په اتحاد او اختلاف پرې د افغانستان سوله او امنیت اړه نه لري. بل ورځ به بیا داعش وی او یا به یو بل ډله د پاکستان لخوا رامنځته شي او هغه به افغانستان باندې وي. فریدون له فرا ولایت له البته له پرچمن ولسوالی څخه لیکلی دی، افغان دولت باید اول له پاکستان سره سوله وکړي بیا له طالبانو سره. او عبدالستار سعادت د هلمند ولایت له مرجع ولسوالی څخه لیکلی دی، د افغانستان د سولې عالی شورا غړي باید لومړی د پاکستان سره د سولې خبري وکړي او بیا له طالبانو سره، ځکه پاکستان کولی شي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. د ټلیفون له لارې اورېدونکی لرو، تر خبرونو مخکې باید د دوی نظر واورو.
بفرمایئ. سلام علیکم، برنامه مایکروفون شما هست.
السلام
علیکم. و علیکم السلام.
مهربانی. مهربانی کوی صاحب. سلامت اوسئ، د موقعیت هم یو څه تغییر کوي چې آواز مو ډېر واضح نه دی. متاسفانه ستاسي آواز ډېر سم نه راځي.
لطفاً دوباره تماس بگیرین، شاید تلفن بهتر شوه. حالا شنونده دیگری خط است. بفرمایید. سلام علیکم.
زده پرامنه پرسته سر پچه ماسکه امروره.
خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
لطفاً لرادیو لرشی
ما خبر داریم که کم خسر نایست مجاهدین و فامیل که اختلاف این که اختلاف نسل مجاهدین و فامیل که انشاءالله مجاهدین کل کل جنگ جان روی دفلات ما بایل زم را دی انشاءالله فاغمور نفع بدی که را بل خبر در سولی در سول خدا چه نکیر مجاهدین شیده و نوید با تصالی خود سرگزی و در سول کن
صحیح
نظرتان شدیم
دیر مننه غلام قادر لدوروزگان لشهید حساس و لسوالی سخیلی کلی و از ما پا نظر دا اختلاف هم دا پاکستان و پالیسی دا چه سولی تا زمینه برابر نشی عبدالهادی پاسون لتخت پل سخیلی کلی طالبان سول نغواری طالبان خپل بادار خوشحاله کول غواری دا هغه وقت چی دوی راب منستشی ویدی افغانان وشنی و افغانان وشل تدوام
نسید نسیم الله مفتون هم از خوست نشته که طالبان از طریق توسط پاکستان از هم جدا می شوند تا اینکه اتفاق آنها به هم بخورد و از آنها استفاده ابزاری شود
سید احمد شریف زوی